هر چا باندې ضرور ده کله چې مور و پلار غواړي کېږي د تعلیم تربیه اصول د پرورش اصول باید زده کی. اول نادانی علت ده، دویم بیماری ده، مونږ خپل ناروغ یو، اختلالات روانی لرو، اقدامند یو، مونږ پوری همداسې کوچنیوالو کې خندلی دی اوس مونږ دا کار کوو. بل خودخواهی ده بشر ده، در ټول مشکلات چې تاسو په نړۍ کې وینئ په درې شیانو کې خلاصه کیږي: نادانی، ناروغي او خودخواهی. نو دا یې لامل ده متاسفانه ډیر بد اغیزه کوي نوځوانانو باندې، ځوانانو باندې. او بیا بل مشکل ده، کله چې تاسو مثلا په مثال وردیم د خپل لور باندې په کور کې خاندي، بیرون چې ورته یو چا توجه وخیل چې تسمره خولي ماتګرانی، هغه فکر کوي او دادی پیدا شو، یو چا ده خو ورته خی ډیر زر ور ساری کاخلی، او دا بیا ډیر صدمی اینی داغه طرفه، ځکه چې دالته پناویسل که مونږ غواړو چې د مونږ اولاد همیشه مطمئن و آرام وسی، عمره چې محبت ورکولای شو په کور کې ورته دا محبت ورکو، هیڅ وخت ور باندې ونه خواندو چې دا همیشه با کرکتر او با شخصیت وسی.
په یو چا بد نوم ایښودل له رواني اړخه په هغوی څومره تاثیر کوي؟
کله چې مونږ متاسفانه ور باندې بد نمونه ایږدو، هغو شخصیت دو منځه ورو، او هغو ته دوه درې شیان منځته راوړو. اول دا بد صفت چې ورته وایي، اما صفت عادت کیږي. مثلا تاسو یو چا ته همیشه وایي ته عصبي، هغه عصبي کیږي. دا یو مشکل. بل د هغه د نفس عزت د منځه ورو، یعنی په وجود کې ورته شرم او خجالت دننه کوو. مثلا مونږ داغه پوټکی رنگ باندې خواندو یا قد باندې خواندو، دا همیشه د خپل پوټکی رنگ د قد څخه همیشه رنگ جوړي. کله چې مثلا د یو صنف سر تزي لرزه اخلي بدن، دا فکر کوي چې دا ټول ګوري، د ما د رنگ ګوري او د ما د قد ګوري، یا د ما د سترګو باندې چې کور کې خندل دوم اما خندي. د مونږ یو خراب چلند په کور کې دومره بد اغیزه لري ور باندې. او بل ځوانان اقدمندکیږي، یعنی خراب او قدی په زری کې ورته ننوزی، دو همیشه د انتقام د غرته وزی، نو هر چا باندې تاروس کوي، ځکه چې دوست فکر کوي زه چې اوس نه لرم دا شی نور ولې ولري، نور باندې د سی بد نمونه کوي. او دا متاسفانه سلسله پیدا کیږي. او وګورئ تاسو دومره فرهنګ کې، وګورئ په کور کې دا نمونه کوي، په مکتب کې دا نمونه کوي، په پانتون کې کوي. ډیر کم خلک پیدا کوي چې خپل په نوم یاد شي. کله کله ماینه خانه ته خلک راځي چې تصمیم نیول خودکشی ته یا اقدامی کړي مخکې، ځینې خلک راځي مکتب خوشی کړي، کاری خوشی کړي، حتی منطقه خوشی کړي تختیدلی، ولی چالت ما د ما پوزه باندې خانده د ګوره د نور ته یو توقی بی، ولی دیتا د ټول ژوند تصمیم د چنیسی او ټول ژوند د منځوري. حتی ځینې وخت دو ته افسردگی دمدله قبل پیدا کیږي چې دو فکر کوي یو عیب نقص لري، دی ورته همیشه او پریشانی دی، شپې خوب ته نه پرېږدي، درس باندې بعد غیزه لري، ژوند باندې بعد غیزه لري، د ټولنې نه متاسفانه تجدید کیږي، ګوشه نشین کیږي، د ټول ور باندې بعد غیزه لري.
دغه مسلې ته یو مناسب حل لاره څنګه وړاندې کیدلی شي؟ څو خلک په دې پوه شي چې په تنکیو ځوانانو او ځوانانو باندې نوم کې نه دي او دا یو بد فرهنګ وګڼي.
مونږ یو اساسي قاعده لرو په روانشناسي کې چې تاسو ځوانانو سره او تنکی ځوانانو سره داسې چلند وکړي چې هغه معیار پوره کولی شي په آینده کې. یعنی مثلا تاسو یو نوځوان په کور کې لری، د مکتب شاګرد ده، ولی آینده کې دا کیدلی شي چې یو ښه ډاکټر، یو انجینیر، یو ښه معلم. نو تاسو دا هغه آینده شخصیت په پام کې ونیسئ. دا اوس چې دا وضعیت لري دا، نو ته ورسه په ښه شخصیت چلند وکړه. وختي ته ورسه په شخصیت چلند کې هغه شخصیت اخلي. وخت ته ورته وای چې با شخصیت زوی، با شخصیت لوری، خ درس وای، نام خدا څه زحمت کشید، څه په اخلاقی، اشی دغه په وجود کې کینی، او هغه دغه په سیزی چې د خپل پلار او مور خبرې پوره کم، دا ارزو پوره کم، او هغه ځان مسئول گنی ته د اساس. هر مشکل چې تاسو غاری د منځ اوسی ویسی، خلاره د پوه لار ده. کله چې داسې برنامه ډیر شي او والدینو ته مورو پلار ته ورسیږي، د ده ازرار متوجه شي او پوشی چې د دو یو خنده د ده ماشوم په ژوند کې سلویخ کاله اتیا کاله بد اغیزه لري، خودو نکهی نو بناند خود ده حل لاره. آگاهی ده چه اوست در رسانه دیر مسئول دلاری چه دا کارو که مکاتبو که باید دا خبره وشی، ده خانده دلیل نور شن بی، نور مضمون مونگا پیدا کوله شو، یا لطیفه بوایو، یا قصی بو کو، نه چه یا بل چیره باندی خانده بو کو او دام ناسمه کار.
نو اوریدونکو، د تاندې څنګه خبرونه مو هم دلته پای ته رسیږي. تربیا، خو وخت ولري.
شه ټول ملت اور په کوته کوم چې ستاسو متحد بدن ستاسو یوال ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته وحسه
ملاقات اولی کې در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان.
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان به ژبه و به قوم و به سمت و به تنظیم بدی بیشی باید اوغوی اعتدار فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنج شنبه د کابل پر وخت د ماپښین له دوو تر څلورو بجو له ازادي راډیو.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
سلامونه درنو دوستانو، ستړي مشي. د افغانستان کرکټ بورډ مسؤلین وایي هڅه کوي چې د کرکټ راتلونکي نړیوال جام ته تکړه 30 توپ چونکي عمومي. د بورډ مسؤلین همدا شانډارډ ورکوي چې د شپږیزي لیګ سیالۍ به هم په راتلونکو څو میاشتو کې په کابل، ننګرهار او یا هم خوست ولایت کې ترسره شي. په افغان کرکټ بورډ کې د نویو تغیراتو، د لوبغالو نشتون، په کرکټ بورډ کې د دولتي چارواکو لاسوهنه او یو شمېر نور هغه مسایل دي چې د حقیقت څه دی. د دې اونۍ په خبرونه کې به پرې د افغان کرکټ بورډ له عمومي رئیس زولا فضلی سره بحث وکړو. هله د ترپای مملتیا وکړی. ډیر زیات مننه فضلی صاحب چې وخت موراک ک پایلی د ایشیا کپ لسیالیونه کو په ایشیا کپ سیالیو کې د افغان لوبډلې لکارکردګی نه تاسو د کرکټ بورډ د مسول په توګه سمره راضی یاستئ.
بسم الله الرحمن الرحیم. نمړی خو تاسو د ازادي رادیو د لارې ټول اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم. واقعا هم ایشیا کپ یا سیاسي جام د افغانستان د ملي لوبډلې کارکردګي واقعا هم د تقدیر وړ ده. هم سره د دې مشکلات هم وه، بعضې نقطو کې موږ ته څه مشکلات درلوده، باید په هغو باندې کار وکړو. په مجموع کې زموږ دپاره واقعا هم څه چې په کار وه هغه مو ترلاسه کړل. هم د دې جام دپاره شپږو کومو ټیمونو چې په دې کې اشتراک کړی و ټولو کوشش د دې کاوه چې پای لوبې ته لار پیدا کړي. خو بالاخره تاسو ولیدل هغه ټیم چې د افغانستانه ماته وخوړل، بنګلادیش، او په دوه برابر کې بیا افغانستان ته ماته ورکړه، هم هغه لوبډلې پای لوبې ته لار پیدا کړه. نو هندوستان هغه لوبډله چې افغانستان سره داسې لوبه وکړه چې بالاخره مساوي سوه، هغه لوبډله هم پای لوبې ته لار پیدا کړې ده. په دې کې د ټولو هغه لوبډلو چې هغه د کرکټ د بین المللي شورا دایمي غړیتوب لري، دا 15 هیواد د هر هیواد کرکټ بورډ مسؤلینو سلیکشن کمیټي خپلې لوبډلې ارزیابي کړې. خو البته په 2019 کال کې به دغه لوبډلې په نړیوال جام کې په انګلستان کې چې د سره کېږي بیا به هم یو بل سره مخامخ کېږي، د لوبې ډګر ته به سره ځي. نو دې کې دا یوه غټه خبره ده چې یو د بل هغه کمزوري هم تقریبا پیدا کړي او هغه مثبت ټکي به هم د ځان سره وړي وي.
فضلي صاحب، تاسو په لوبډله کې د کمزور نقطو یادونه وکړه چې یو څه کمزوري موجود وي، کله کې مشخص کړي معنی کوم کمزوري.
مثلا موږ به میچ د پاکستان په وړاندې هم داسې د بنګلادیش په وړاندې د اخیره وره پورې لوبو ویوړه. نو دلته معمولي غوندې زموږ لوبډله د تاثیراتو لاندې راکړل. نو یو خو دغه کمزوري وه، او بل په انتخاب کې هغه څه چې روزونکي او لوبډل مشر ته ورکول کېږي، نو هغه مجبور مکلف دی چې هغه لوبغاړو ته چانس ورکړي چې د هغو ځای جوړېږي ورته اړتیا وي. یوازینۍ کمزوري هم دا وه چې لکه مخکې چې ما اشاره ورته وکړل، لوبډله د تاثیراتو لاندې راکړل.
فکر نه کوي رئیس صاحب چې فاست بالینګ کمزوري یا د فاست بالینګ تقریبا نشتون یو لامل و چې موږ لوبې ښې لوبې وشوي خو ومبللې؟
په دنیا کې دغه درې پرمټه کرکټ لپاره هر سړی کوشش کوي چې هغه ټیسټ کرکټ دی، همدا شل اوریزه سیالۍ دي، 500 اوریزه یا ورځنۍ سیالۍ دي، چې د دې لپاره دغسې یو لوبډله تیار کړي چې هغه د تیز توپ اچوونکو احساس د کمی مون کې همداسې سلو توپ اچوونکي بیټسمنان. دا درې هغه شعبې دي چې دې درو سره ته به ته په خپل ځای کې او په خپل وخت ځای ورکوې. نو یقینا هم زموږ تیز توپ اچوونکي څه کمزوري وه، نو زمر سره چکم دوه توپ اچون کې را سره تیز توپ اچون کې را سره و افتاب عالم او ګلبدین دوی بیا هم تیز توپ اچون کې نه دی میډیم پیسران دی او ګلبدین خو په لونډرانو کې راځي اما افتاب عالم یقینا په زړه پورې بالینګ وکړي حال دا چې د پاکستان په وړاندې په هغه اخري اوور کې منډې د ده په بالونو باندې پرسوي پاکستاني لوبغاړي د خواشو ملک د خواسه اما وروسته بیا هغه لوبغاړي برته خپل هغه جذبات دومره قوي کړل چې بیا د هندوستان په وړاندې ډېره ښه بالینګ وکړي قابل د قدر وو نو موږ باید کوشش وکړو چې نړیوال جام ته البته 500 ورځې نړیوال جام چې په انګلستان کې د سره کېږي چې د هغه دپاره په دې شعبه باندې سخت اړتیا هم ده او باید صحیح کار وکړو د انګلستان وکټ او د امارات وکټ ډېر فرق کوي د آسیا وکټ په مجموع کې اکثره وخت تیز توپ اچونکي ته دومره سازګاره نه وي سلو توپ اچونکي ته او د بیټنګ دپاره مدد کوي نو هغه تیز وکټ دي هغه کنډیشن د افغانستان او پاکستان بنګلادیش همداسې د امارات سره فرق کوي نو هلته تیز توپ اچونکو ته سخت اړتیا ده او د کرکټ بورډ عمومی مشر په صفت یا مسئول باید په دې شي باندې کار وکړو او د خپل تخنیکی ټیم سره چې واقعیا هم هغه دپاره دوه یا درې داسې تیز توپ اچونکي چې اوس هم موږ سره شته په هغو باندې کار وسي چې بالاخره نړیوال جام ته تیار کړو.
د نړیوال جام په اړه ما غوښتل پوښتنه وکړم، یعنی په لوبډله کې به تغیرات راځي؟
طبیعي خبره ده چې راځي به، بالکل. د هر هیواد د هر کنډیشن دپاره داسې لوبډله جوړي چې دغه کنډیشن مطابق لوبډله جوړي، تغیرات به ضرور راځي.
یوازې په بالرانو کې کنه په بیټسمینانو کې هم؟
په هغه وخت باندې به سلیکشن کمیټي روزونکو کیپټان سره په مشوره کې په بیټینګ کې به هم تغیرات راځي، همداسې به د بالینګ په شوبه کې به هم تغیرات راځي، ځکه چې موږ کافي استعداد یا ټیلنټ لرو. دا یو طبیعي خبره ده چې خامخا به ضرورت دغه راځي، د ضرورت وړ تغیرات به راځي.
یو بل مسله چې د ایشیا کپ نه وروسته هم پیدا شوه، د دې نه مخکې هم پیدا شوی و، د یو شمېر افغان لوبغاړو په اړه د پاکستاني رسنیو بې ځایه تبلیغات، په ځانګړي ډول د شناختي کارتونو د درلودلو په اړه او د هلته د کاروبار په اړه، هلته د اوسېدلو په اړه، سره له دې چې افغان کرکټ بورډ په دې برخه کې له مخکې هم ډېرې هڅې وکړي چې افغان لوبغاړي چې پاکستان کې اوسېږي کې باید په افغانستان کې اوسې، کې دا څنګه لا هم موجوده ده؟ که موجوده وي تاسو به په دې اړه کوم تصمیم ونیسئ او بالاخره به دغه څنګه پای ته ورسوي؟
البته دا سوال ماته نه راځي کېږي، دا به د افغانستان وزارت خارجه د پاکستان وزارت خارجه سره د په دې مشکلاتو باندې خبرې کوي. هیله ده چې دا سوال د غوسه پښتنه وکړي. زموږ مسولیت او کوشش به هم دا وي، لکه څنګه چې مخکې خبرو کې تاسو ته وویل چې سپورت سرحد نه لري، چې خپل هغه ورزشي هلې ځلې او هغه نیک روابط ته ټولو سره وساتو.
د لوبغاړو هلته اوسېدل چې په تېره کې افغان کرکټ بورډ یو شمېر افغان لوبغاړو ته د شرط په ډول باندې ښیو چې دوی چېرته کورونا افغانستان ته انتقال کړي نو په لوبډله کې به پاتې شي. ستاسې معلومات څه دي چې لا هم ځینې افغان لوبغاړي هلته اوسېږي، هلته زندگی کوي، که نه ټول را انتقال شوي دي؟ که کوم یو پاتې وي، د هغې د راوستو په برخه کې به تاسو وکړي.
هر افغان حق لري دا که ورزشکار وي او که نور تجارت په برخه کې په نور هیوادونو کې وسیږي، یا مثلا د افغان ریفیجی په صفت هلته وسیږي، د افغانستان د حکومت وظیفه ده چې دوی ته دلته زمینه مساعده کړي چې هغه د هغه بهرني هیوادونو سره انتقال سي، خپل هیواد ته راسي. از ما نظر هم دا دی که څوک ورزشکار وي که نه وي، باید چې دلته زمینه ورته مساعده وي او خپل هیواد ته راسي.
د ای پی ایل د جوړېدو سره سم داسې شکونه کېږي چې د افغانستان بل لوی کورنۍ ایونت چې د شپږیزي په نوم باندې یادېدو شاید دا ونه شي، او دلیل هم د هوا یخوالی دی. په کابل کې، په یو شمېر نورو ولایتونو کې شاید د نامنۍ له امله د دې حادثه ونه شي چې دغه لیګ ترسره شي. تاسې معلومات څه دي؟ ستاسې پلان څه دی په دې برخه کې چې شپږیزي لیګ به کېږي که څنګه؟
واقعا هم شپږیز لیګ یو هغه لیګ چې ټول هیوادوال دغه په انتظار دي، او په دې کې زموږ سره هغه پانګوال شته چې په دغه لوبډلې باندې سرمایه ګذاري کړې ده. زما به ان شاء الله ولادي ډیر ژر دغه سره هم یو ناسي، او کوشش به دې وي چې هغه لیګ ماتاله نسی وسی. که چیرته په پلازمینی کابل کې هوا سړه وي، موږ نور هم داسې ګرمسیر ولایتونه لرو لکه ننګرهار، خوست، کندهار چې اوس دغه سهولتونه دلته و هلته برابر دي، او ان شاء الله هغه لیک ضرور دي چې وسی.
بل مسله د لوبغاړو مسله ده چې ډیر وخت نه را پدې خور سره افغان کرکټ بورډ مخامخ دی د لوبغاړو نشتون، که په کوم ولایتونو کې دي هم شاید په هغه نړیوالو معیارونو باندې برابر نه وي، او ژمنې هم دا شوی چې دا لوبغالي به جوړیږي د افغانستان ته د لومړی درجه غړیتوب ورکولو شرط هم یو د لوبغالو درلودلو، خو لا هم دغه ستونزه په خپل ځای باندې پاتې ده. تاسو به په دې برخه کې څه وکړي؟
یقیناً د ډېر شټي کې ته اشاره وکړل، کرکټ یو کمپنی ده چې هغه کرکټران تولیدوي او هغه نور توکي نه تولیدوي. نو کله چې ته غواړې چې ښه کرکټران تولید شي، او هغه دوو شانته سخته اړتیا ده. یو هغه سهولتونه ته چې حکیاولیت لري، لکه د کرکټ میدان، اکیډمي، او په ضمن کې یو ښه انتخاب ته ضرورت لري چې ته په نړیوالو میدانونو کې غواړې خپل ملي لوبډلې استعدادونه نړیوالو ته وښیې او خپل هیوادوالو ته، نو هغه طبیعي خبره ده چې سهولتونه ورته برابروي. که هغه سهولتونه نه برابرېږي لکه په انګلستان او هندوستان یا په نورو پرمختللو هیوادونو کې چې وي، باید په افغانستان کې هغه حق اولت چې لري هغه ابتدایي سهولتونه ورته برابر سي. نو ما د خپل کار په دوم ورځ باندې زموږ هغه د انجینران د میدانونو په برخه کې چې کار کوي هغه ټول مسؤلین مراوغوړتل، او د ټولو میدانونو معلومات مې ځینې وکړي چې د کوم میدانونو کارونه تر کومه ځای پورې رسېدلي دي، او د کوم میدانونو چارې بشپړه سوي دي. په هغو جدي کار روان دی. په همغه سبا سره یو تکړه هیات تیار سوی دی چې د ټولو ولایاتو د زونونو کې چې کوم لوی میدانونه جوړ سوي دي او اکیډمیانې دي، د هغو مکمل رپورټ به راوړي چې په کم میدان کې څومره کار پاتې دی او چی شته اړتیا ده. حکیاولیت مې هغه کارو ته ورکړ چې په دا دوه درې میاشت کې ماتله و، هغه کارونه ټول اجرا سوي دي او هدایت ورته سوي دي چې هغه حکیاولیت چې لري خصوصا د میدانونو د اکیډمي په برخه کې باید هغه کار عاجل شروع شي، ځکه په یو میدان کې که ته چمن یا ګراس کرې چې هغه خپل در وخت تیر شي، بیا تاته په هغه وخت نه آماده کېږي چې ستا ورته ضرورت وي.
د کابل د لوبغالي په اړه ویل کېدل چې دا پراخیږي او دغسې خبرونه موجود و، خو لا هم په هماغه شکل باندې پاتې دی. دې ته کوم پلان موجود دی؟
دین زما نه مخکې پخوانی مسول مشال صاحب سره د دفتر چې خپل کاري ټیم ورسره و، دوی مطبوعات سره دا خبره شریک کړې وه چې د افغانستان د ریاست جمهوری مقام سره موږ حکم اخیستی دی یا موږ ته ژمنه راکول سوې ده چې باید دغه میدان یا لوبغالی پراخ سي، وساحت یې زیات سي. نو هغه تر اوسه پورې کوم اسناد ماته په لاس نه دي راغلي، خو موږ به کوشش هم دا وي. دا یو ګډ کار باندې د ټولو ملګرو په همکاري باندې چې څومره ژر کولی شي پلازمینې کابل کې یو داسې زمینه ودې ته مساعده سي چې هغه تقریبا در دېرش یا پنځه دېرش جریبه پورې مځکه زموږ په اختیار کې راکول سي چې در ډېره بریده موږ هدغم چارې بشپړې سوي دي. یعنې پنډه مرتسته یا بوجه مرتسته چې کار پر شروع کړو، خو زما په اند دا به ښه خبره وي چې نسبت د دې میدان موږ یو بل ځای ته د خپل کار انتقال کړو. که څه هم موږ دغه کمې ساحې چې د میدان سره موجود دي، بیا هم دا په یو داسې ساحه کې ده چې دلته هغه پارکینګ یا ازدحام د خلکو د لوبو غټو لوبو په دوران کې دا نه ایجابوي چې سړی دغسې یو بین میدان کې دلته سرمایه ګذاري وکړي، ځکه په پلازمینې کابل کې دولتي مځکې نور هم زیاتې شته. او انشاءالله ولادیز په دې باندې به د افغانستان د ولسمشر سره او د دوی هغه ظرفت ارګانونو سره خبره کوو چې موږ ته بل یو دغه ځای کې زمینه مساعده کړي چې هغه موږ خپل میدان باندې کار شروع کړو.
په تیرو وختونو کې د افغانستان په کرکټ بورډ کې طبعا د دولتي چارواکو لاسوهنې وي، په ځانګړي ډول د لوبغاړو د سلیکشن په برخه کې دغسې ویل کېدل د پارلمان د وکیلانو. تاسو به په دغه برخه کې که واقعا دا ستونزه موجوده وي، فکر کوئ چې لاسوهنې به وشي یا به د دې لاسوهنو مخنیوی وکړي؟
په خپلو خبرو کې مخکې تاسو ته عرض وکړ چې زه هغه څوک یم چې په دې اداره کې مې اتلس کاله کار کړی دی. لومړي ځل دپاره د کابل ولایت مسؤول وم، د کرکټ بیا د مرکزي زونو وم، بیا درې کاله د لومړي مرستیال په صفت دلته کار کړی دی. په هر درد په هر تکلیف یې پوهېږم، او بل دې په دې ټول هیوادوال پوه شي زه نه د لوبغاړو په خوښه راغلی یم چې کوم لوبغاړي چاته ورغلي، او نه ما دا هڅه کړې ده او نه بیا په ژوند وکم، نه د کوم بل چارواکي په سفارش باندې راغلی یم. زه مستقیم د افغانستان ولسمشر په خپل نظمدید باندې انتخاب کړی یم، او هغه ته احترام لرم، او کوم باور چې په ما سوی دی هغه باور به په پوره توګه ساتم. یوه نمونه د تیر ورځې د افغانستان ملي لوبډله وه چې کله کابل ته راورسېدل، هیڅ نه و دولتي چارواکی، نه وکیل، نه معین، نه والي موږ دوی ته دعوت ورنه کړې. په خاطر د دې که دوی چیرې ټوله ورځ دلته په رسمیات کې زموږ سره تیر کړي، د دې پر ځای چې دوی زموږ سره ټوله ورځ تیروي، ښه ده چې د یو مسلمان او څوک چې دوی ته مراجعه کوي د هغو خلکو کار خلاص کړي. بعد رسمیت ته خدای دې راولي، موږ به ورسره کښېنو او دید و عدید به ورسره وکړو. نو کوشش بم دا وی چې هغه چارواکي چې د کرکټ نه سوی استفاده کوي یا د لوبغاړ نه هغه ته په کتای توګه اجازه نه ورکوو. اما په مجموع کې هغه څوک چې د افغانستان د ملي لوبډلې سره همیشه همکاري کړې ده همکاري کوي نو هغه سړی دا څه غواړي هم نه چې هغه د علني ژر په مطبوعاتو کې وایي چې ما د افغانستان د ملي لوبډلې سره داسې همکاري وکړه د دایرې سره مې وکړه ځکه چې دا د یو واده فارقي یو مسولیت دی. اما په مجموع کې به انشاءالله اولاد د افغانستان کرکټ نور د سیاست نه په مطلقه توګه خلاصوو.
په افغانستان کې معمول دی چې په اداراتو کې تغیرات د نوي رهبرۍ پر راتګ سره عموماً تغیرات ډېر راځي په یو اداره کې. فکر کوئ چې د افغانستان په کرکټ بورډ کې تغیراتو ته اړتیا شته؟ یو شمېر داسې خلک پکې مقرر دي چې هغه واقعا باید تغیر شي او تاسو به دا تغیرات راولئ؟
دا تغیر او تبدیل دا یو معمول دی، دا په ټوله نړۍ کې عملي کیږي. تاسو ولې په خوانی رئیس څه کم دوه کاله دلته کار د وکی خو د اساسنامې مطابق تقریبا یو کال او دوه میاشتې دلته کار وکی. اما د مقرریه تقریبا څه کم یو کال او نه میاشتې د کېدلې. اما تغیرات رااله او هغه په یو بل مسولیت ته ځي او دا مسولیت موږ ته وسپارل شو او په دې اداره کې دا طبیعي خبره ده چې تغیرات به راځي او هغه کسان چې په کوم ځای کې لازم وي ښه کار کوي هغه باید تقدیر شي او هغه کوم سړی چې هلته ضرورت نه وي ورته اړتیا وي دا طبیعي خبره ده هغه به تبدیلیږي او دغه پر ځای به یو وړ کس راځي.
واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو احمد راتلای شي د دې اقومي جوړښتونو رجوندې کوچې د کوم جوړښتونو لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یا لایون کې چې دغه خصم ورته خستی نسونو نسمو راوله او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک د غصپل روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.